السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ 2013 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده ملي هم ارساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته ورکړی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار مزاحیه پروګرام پام کوه هم لرو پاول خبرونه له ګل ایاز اورو
ستړي مشي اول د خبرونو سره ټکی امریکایي حکومت پاکستان ته د مذهب د امنیتی مرستو ځنډولو اعلان کړی دی پاکستان له امریکا لوري د مذهبي ازادۍ سرغړونو تورونه رد کړي او د کابل بیگانی ځانمر کې بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی ده اوس د خبرونو تفصیل امریکای حکومت اوای د وسلوالو زده پاکستان تر افریقنده اقدامات کولو پوری ورته د شاوخاو یو ارب ډالرو فوزی مرستې زندبی د خبره د بارنو چار وزارت ویان دی هی تر ناوریټ تیر مخام په واشنگتن کې خبری غونډه تا وکړه
Until the Pakistani government takes decisive action against groups
در هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پرې کنده ګامونه نوي اخستي چې سیمه بے ثباته کوي او امریکایي پوځیان بنخه کوي امریکا به پاکستان ته د امنیتی مرستو ورکړه او زندوي
هیدر نو وارد ویل د مرستې واشنگتن پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په بدل کې ورکوي د امریکا د دفاع وزارت وایي پاتریک ایوانس بیگا ویل د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیون ډالر یې ځنډولې دي پاکستان د امریکا د دې اقدام په اړه لاسنې دی ویلي پاکستان د امریکا هغه افیرس رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو په سر هغه هیواد د اندېښنې په لیست کې اچولی د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشال اړیتو ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بې بنیاد دي د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل ایران تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کېږي ځکه چې د مذهبي بیا زادې په سرغړون کې ککړ دي او یای د سرغړونې زغملې دي په دې لسو هیوادونو کې برما چین اریټریا شمالي کوریا او سعودي عرب هم شامل دي همدا هیوادونه تیر کال په هم یاد لیست کې نومول شو ویل بیان وایي پاکستان یې د مذهبي ازادۍ د شدیدو سرغړونو له کبله د ځانګړي سار په لیست کې اچولې دي د پاکستان پنځه مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بیگانه وخت د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه خپل منځي اختلافات ختمول لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده د پیښور په مرکز اسلامي کې د متحده مجلس عمل غونډه وشوه چې پکې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او جماعت اسلامي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل دریز وړاندې کړ جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د فاټا راتلونکي حیثیت لپاره له قبایلو د پښتون غوښتنه کوي بل خو جماعت اسلامي قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په حق کې دي د مذهبي ګوندونو اتحاد د دوړو ګوندونو ترمنځ په دې موضوع اختلاف ختمولو لپاره کمیټه جوړه کړي چې په درې ورځو کې به مرکزی کمیټه ته خپل سفارشات وړاندې کوي د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګل شامل نه دي د پاکستان وفاقي حکومت د خبريالانو خېګړی او ژوند خوندي ساتلو لپاره د نوي قانون جوړولو پریکړه کړې بیګا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د سینټ ټي وی غونډې ته ویلي دوی د خبريالانو د تحفظ او خېګړی لپاره جوړ کړي دوه قانوني مسوډي له هغې وروسته بیرته اخستي چې پر د خبريالانو د سازمانونو لخوا نیوکه شوې وي دی وايي د ټولو اړوند ادارو او د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو په مرسته به یو نوي قانوني مسوډه راوړي د کوم لپاره به یو وار بیا دوی د ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشورې کوي په دې غونډه کې دوه پریکړې هم شوې چې پکې یو د مرکزی حکومت لخوا د خبريالانو د تحفظ او خېګړې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بیرته اخیستل او دوی مده چې له دې وروسته به یو داسې قانوني مسوده جوړول شي چې د کوم غوښتنه خبريالان او مدني فعالان کوي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر مخام بریټ کې د وژل شو کسانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن یوې خبري ناستې ته ویل چې د کابل د تیر شپې په ځانمرګ بریټ کې 1300 پولیس وژل شوی او 14 ژوبل دي په خاوي کې شاوخوا وطني بجې د مکریانو په سیمه کې شوی پولیسو د ناقانون نشي مواد او شراب د خرڅونکو د احتمالي احتجاج مخنی ول چې بریټ وشو اسلامي دولت وسلواري ډلې دغه بریټ ذمہ واري منلې د افغانستان ولسمشر او نورو لوړ پورو چارواکو د په سختو ټکو غندل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوالو ته به سخت جواب ورکړي. نن د ولسمشر له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلي جنایتکاران باید پوه شي چې له خپل دغه غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدای. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانه ونې د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي ول ملګرو ملتونو باید اواز اوچت کړي. خو د روسیې ریا خبري ایجنسی تیر ماښام په ملګرو ملتونو کې مرستیال سفیر سیرګی ریباکوف له خولې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورنیو چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. هلته امریکا په ایران کې د مظاهره چانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی، خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهرا په هغه هیواد کې مظاهره خاموشه شوې دي. په عین وخت کې حکومت په تهران کې ګڼ پولیس ځای پر ځای کړی دي. تیر مازیګر د امریکا د بارونو چارو وزارت ویل تیرونه په ایران کې د مظاهره کوونکو وژنې او گرفتاریانی په سخت غندي. په بیان کې ژمنه شوې چې پر مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي کې ککړو او امنیتي چارواکو حکومت ته به سزا ورکوي. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لکتر لګ دولس کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا یا بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. د نیویارک ښار دوه هوایي ډګرونو تیر ورځ د زیاتې واورې ورېدو له کبله پروازونه وځنډول او د امریکا په شمال ختیځ سیمه کې شاوخوا 3,500 پروازونه منسوخ شول. او وروستی خبر د کرکټ درکو. د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکې په توګه دند پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر بیگا مشال ډی تو ویل سیمنز خو تجربه لري او راتلونکي اونۍ په کار پیل کړي. سیمنز د آیرلند، زیمبابوي او ویسټ انډیز د لوبډلو روزونکې هم پاتې شوی وو. دا د مشال اړې خبرونه اوس له سراج زهیره د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10.10 روپۍ او په 10.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ. او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 14، بنو کې 19 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -6 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرنسو بای او د موسم حال مله سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري امریکا تر هغې پاکستان ته امنیتي مرستې ورکول ځنډولي چې د حکومت په خبرې اسلام آباد د افغان طالبانو او حکاني شبکې خلاف فیصله کن ګامونه نوی اخیستې. معلومات درکوو. د پاکستان د سینیټ یو کمیټې به د خبریالانو د تحفظ لپاره یو نوی قانوني مسوده راوړي. د خبریالانو د تحفظ لپاره د یو کارکونکو تنظیم مشر وایي
د سینیټ دغه کمیټې به خپل یو مسوده جوړوي. د سزا نه چوپ چې کوم کلتور په پاکستان کې زور نیولی دی، هغو خلکو ته وده ورکړې ده چې څوک په ژورنالیستانو حملې کوي.
د پاکستان حکومت فیصله کړې چې هلته رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر 1 میاشتې غځوي، خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکی وایي
فیصله چې زموږ د خاطره غیر متوقع ده. یعنی داسې نه وه کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې 2 هفتې یا 3 هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وي ښکاره وه.
د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم د خپرونې برخه ده.
لکه دا تاسو ترکی ولی نه کوي؟ ټوله دنیا د مځکې نه سپوږمۍ ته او د سپوږمۍ نه تروږمۍ ته وختله او تاسو له هغه زوړ پټکې هغه زوړ سوټۍ
مونږ ترقی ته څوک پرېږدي؟
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست.
د امریکا حکومت وای د پاکستان پوسټ د خواوشا یو ارب ډالرو امنیتی مرستې ترغو زندوی چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې پریکنده اقدام نوی کړي. د اعلان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورد تیر ماښام په خبري غونډه کې وکړو او زیاته کړه چې ورلمخه واشنگتن پر پاکستان د پوځي سامان اخستو لپاره د 255 میلیون ډالرو مرسته بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای پاکستان ته د مرستو د ځند پر تفصیلاتو کار روان دی، خو د اوس مهال لپاره دغه هیواد ته د ترګریز د عملیاتو په بدل کې لږ تر لږ 900 میلیونه ډالر او د پوځي سامان اخیستو لپاره 255 میلیونه ډالر ورکول ځندول دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان دی هیدر ناورد تیر ماښام خبري غونټول تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نوی اخیستي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه او ځندوي. دیول طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نشه کوي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د ترګری پر ضد د جګړې لپاره راهیسي امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. د دې په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري.
The president announced his South Asia's policy in August of 2017.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 زیږدیز کال په اگست کې د جنوبي اسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې و چې یو هیواد هغه وسلوالو او ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نخښه کوي، نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلورو زیاتې میاشتې تیر شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان د نن پټنځایونه لری او له هغه ځای د افغانستان د بی ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتیرو بریدونه هم کوي.
د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په بیان کې ویلول چې هیواد یې پاکستان ته 3.3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په بدل کې دروغ ویلي او دوکه یې کړې ده. نوموړي په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی، خو اسلام آباد وسلوالو ته د پټنځایون ورکولو تور په بیا بیا رد کړی دی. د ټرمپ تر بیان یو ورځ وروسته سپین ماڼۍ پر اسلام آباد ژغ وکړ چې د ترګری پر ضد کوټل اقدامات وکړي، کنه په څو ورځو کې به ځانګړي ګامونه اعلان کړي چې ور باندې فشار راولي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلول چې هیواد له واشنگتن سره د همکاري دوام غواړي، خو پر خپل ملي ګټو او وقار جوړ جاړی نس کولای. غفور زیاته کړې و چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقدامات ته ځواب ووایي، خو په دې اړه تفصیل ور نه کړ. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل ریټرز خبري اژانس ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي. پر دې سربیره د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري نزهت صادق د هیواد د امریکایي مرستو پر ځنډ ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې اسلام آباد د 1990 لسیزې په څیر د امریکایي مرستو پرته هم خپلې چارې پر مخ وړلی سي، خو ښه به دا وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې غوره لور ته لاړې سي. نوموړي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل امریکا چې اوس مهال څه کوي دا د ترګري ضد تګلارې او د سیمې د ثبات لپاره ښه نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو واوریدل امریکا پاکستان د امنیتی مالی مرستو ورکول ځنډولی دي، آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده او که څنګه؟ دا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ د پاکستانی پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد محمد خان نه کړې ده.
لا خو ډېر نقصان خو دی پاکستان ته، مالی طور باندې هم نقصان دی که نور ځایونو نه پاکستان اقتصادي امداد یا دغه هغې باندې هم د دې ډېر لوی اثرات پوځي، ځکه چې خلک امریکې ته ګوري، نور ملکونه هم امریکې ته ګوري چې هغه سره رویه ساتي نور ملکونو سره. دا بوس آی ایم ایف یا ورلډ بینک پالیس په دې باندې پاکستان کو دې دې سټرکچر ریفارمز لا یا نور په سو ورشتو قرضونه ورشتو د زینه به څه کوي. مونږ کله دا اټمی دماکې کړې 1998 کې، نو هغه وخت چې مونږ باندې بندیزونه لګي د نوغه کې مونږ ایشین ډیولپمنٹ بانک او اسلام ډیولپمنٹ بانک واړو چې کوم دین هغه انکار کړو، ځکه چې امریکا
تر دې لمخه پریسلر ترمیم راغلی و بیا دغه تاسو چې یادوي 1990 کې ورباندې لګېدلی و، نو دې سره بیا پاکستان آیا په اقتصادي توګه کمزوری شوی و؟
اقتصادي طور باندې کمزوری شوی خو او چې کله د خاص کار د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت څنګه دی، چونکی هغه دا پالیسی هغه سره د هغې پکې ډېر لوی لاس دی، نو هغې د اقتصادي مشکلات او تا هغه باندې راغی اثر ناراضي هغه راضي په هغه باندې په سیاسي حکومت باندې راضي ځکه چې جواب هوي ورکی کا پاکستان کې اقتصاد کمزور کیږي یا پاکستان معیشت کمزور کیږي نو دباو خو پاکي باندې راضي هغه پوجا نو تاسو ګورئ چې سیول ملټری نیشن کې چې کوم مسائل دي ترني بنیادی وجه دا ده چې سیاسي حکومت دا وایي چې تاسو کوم پالیسي اختیاروي هغه زموږ د پاره ندی او د پاکستان اقتصاد کی صورت حال څه کم دی نه هغه سره خرابيږي چې کم دی سکیورټی اسټابلیشمنت والا یا دې باندې پوهیږي نه یا د هغه تداسو مخکاري چې د مفاد زموږ دغه نور چې مفاد دي هغه زیات مهم دي یو مخکم پابندۍ لګېدلې دي او هغه نه پاکستان بهر ته راوټې دي
لدی امداد بندولو ځخه به آیا یا د پیسو بندولو ځخه پاکستان لست امریکا سره بیرته د هغه څه غوښتنې ومني کنه پر خپل خبره به ولاړي
بنیادی تنې دي د پالیسۍ هغه خو به ولاړي هغه چې پاکستان زما خیال نه دی چې هغه
یعنی لکه کومې بنیادی
ستوله نو خو دې بند مګر بنیادی سره دا دي چې افغانستان مزاحمت چې کم دی هغه د پاکستان په مفاد کې دی دا خلک ناراض ګور چې کم دی یا دا خلک خفه ګور چې کم دی دا پاکستان مفاد کې نه دی البته د هم چې مسار رسوخ په افغانستان کې هغه د پاکستان د پاره چې کم دی نقصان دی دی د امریکای چې کم دلته موجودګی دا د پاکستان په 22% بعد بلا دا چې دا د بنیادی ستنې دي چې د باندې پاکستان پالیسی ته ولاړه ده زما په خیال سره یو څه بدل نه راځي آیا مذاکراتي حل ته پاکستان مدد کولی شي زما په خیال باندې کال یو نیم مخکې خو کولی شو اوس دغه کې د پاکستان کمزورې راغلي خو بیا هم پاکستان د لپاره کوشش کول پکار دي چې څنګه سره د مذاکرات او لار چې کومه په افغانستان کې هغه پرنسل پکار دي زکه چې کوم دا موجوده صورت حال دی د دې پاکستان لپاره هم ډېر نقصانات دي نو دغه لپاره پاکستان کوشش کولی شي کما کول پکار دي زموږ خپل رائے انداز چې دغه لپاره کوشش کول پکار دي چې څه طریقې سره د افغانستان د مسلې مذاکراتي حل چې کوم دی دغه لپاره دامونه پورته کړی شي
دا پاکستانی پوز له پخوانی چارواکی بریګیډیر صاد محمد خان سره تاسو خبرې اوریدلې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر ویلی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو د ملاتړ چلن نه هیلي کړی دی نوموړي د امریکا غږ له خبریالې ګریتا فان سوسترین سره په مرکه کې ویلي اسلام آباد ته په سپینه وایي چې په ترګرو ډلو کې د توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دی ورسره ګډ کار وکړي ځکه دای په ګټه ده د مرکې یوه برخه په امیر ساحل ژباړلې چې پکې فان سوسترین له مکماستر پوښتنه کړې چې د ترګرو ډلو د ملاتړ په اړه د امریکایي ولسمشر the Twitter bayan samana lari
Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president is frustrated and
زما پاند ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټوئیټر بیان خپل هرڅه واضحوي. معنا دا چې ولسمشر نه هیلې دی او هغه د تډیر ارزښت ورکوي چې له پاکستان سره لملګرتیا به موږ څه هیلې لرو. خو هغه د پاکستان چلند او د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د خبري مایوس کړي چې اسلام آباد واقعا په توپیر ځنې ترهګر یاغي ډلې پنخ کوي او نور هغه د خپل بهرنی تګلارې د یوې برخې په توګه کاروي. ولسمشر ټرمپ پاکستانی ولس خواخو کې دی په ځانګړي ډول لدی کبله چې پاکستانیان څنګه تر هغه ورو ځورولې دي او هغه د ډیرو زیاتو پاکستانیانو عامه وژنه کړي دا پر یو بل د بهتان لګولو کیسه نه ده اصلا موږ غواړو چې په سپینه پاکستان ته وایو چې ورسره زموږ تعلق دا ډول تضادات نور نشي زغملای او دا چې اوس باید موږ واقعي یو ځای افغانستان په داسې طریقه باثبات کړو چې پاکستان ته به هم ډیره ګټه ورسی وخت په وخت پاکستان په وسلوالو ډلو کې په توپیر کولو د طالبانو او حقانی وکې مشرانو ته په پټنځایونو ورکولو او د خپل ولست غټو زد اقدام کړي
زه سو کال په خوا د بهرنو چارو لا په خوانی وزیر هیلری کلینټن سره پاکستان ته تللم هغه یالتا پاکستان ته د ارب ډالرو د مرستې ورکولو خبر ورکاو زما یاد دي چې پاکستانیان په دې ډیر خپش ول چې مونږ ورسخه پښتنه او پراچی پیسې به څنګه لګوي زما لپاره د هیڅ د غوسه خبره نه و چې په هشم چې زمون پیسې به پسه لګي خو لبل خوا کو وګوره نو موږ دې هوادونو ته پیسې ورنکړو نو یو بل هغه به ورکړي
Well, I don't think who's going to step in now, I think, and
زه فکر نه کوم چې بل څوک به پیسې ورکړي او یا به دا وغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې یا د طالبانو په څیر د ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. معنا دا چې دا پرختیا د چین په ګټه هم نه ده. چین لخپلې جنوبي پولیس سره په سیمه کې د ترهګرۍ یو مشکل لري. د ترهګرۍ یو داسې ستونزه چې له پاکستان سره تړاو لري. نو دا په سیمه کې د هیڅ چا په ګټه نه ده چې وغواړي پاکستان د خپل همدې چلند لکه د ځونو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام او نور ته مرسته ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې یوې برخې په توګه کار کوي. نو موږ باور یو چې پاکستان نه غواړي چې یو ناکامه دولت یا ریاست شي. پاکستان ډیر قوت او امکانات لري، هغه هیواد بشري قوت لري، اقتصادي قوت لري. نو موږ دا غواړو چې پاکستان پر اختیا خپلو ګټو سره سم اقدام وکړي، په ترهګرو ډلو کې توپیر ونه کړي، وسلوالو ډلو ته پټنځایونه او مرستې ورنه کړي، او په نورو طریقو هم د هغو ډلو د مشرتابه ملاتړ ونه کړي.
پاکستان اټمی وسلې لري، هغه په تیرو وختونو کې له شمالي کوریا سره د اټمی وسلو په معاملې کې ملګرتیا کړې. زه نه غواړم چې دلته د چل ول یا زور لفظ وکاروم، ځکه چې دا به ډېر قوي ټکی وي. خو آیا پاکستان کولی شي چې خپل اټمی وسلې د یوې وسیلې په توګه وکاروي؟
زما په اند داسې کار به د هیڅ پاکستانی مشر لپاره عاقلانه نه وي. زه دا تصور هم نشم کولی چې یو پاکستانی مشر به اټومي وسلې د باج اخیستو یا د چل ول لپاره وکاروي. دا به هغه ورځ وي چې پاکستان
خو شمالي کوریا خو هم دغه کار کوي.
نو آیا پاکستان غواړي چې شمالي کوریا شي؟ ما ته خدا زړه راښکونکي نمونه یا مثال نه ښکاري. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل امنیت ټینګولو او پرمختیا پر لارې تللی شي، او یا به دا کوي چې د شمالي کوریا پر لار روان شي. نو زما په اند دا د پاکستان نوی مشرانو لپاره اسانه انتخاب نه دی.
پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. تاسو مرکه اوریدله. پاکستان بلخوا ویلي چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په وینا پاکستان کې ټولو مذهبونو ته ازادي حاصله ده او آئینی حقوق ورته د ملک د نورو وګړو هم ته ورکړل شوی دي. د نوموړي لخوا دا خبره پس لاغي مخې ته راغلي چې تیره ورځ امریکا د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونې یا پامالې په بنیاد پاکستان د سار په نوم لړ یا واچ لیست کې اچولې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان اورو.
د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر سردار محمد یوسف اوویل چې د پاکستان آئین او قانون ټول مذهبونو ته ازادي ورکوي.
دا د هغوی غلط فهمي ده، هیڅ سرغړونه نه کیږي. او دلته چې څومره مذهبي ازادي ده نو دومره بل چرته به نه وي. دا حقیقت دی، دلته چې څوک بهر نه راغلي دي نو هغوی کتلي هم دي. د مذهبي هماهنګۍ په اړه کال 2015 کې موږ چې کومه غونډه رابللې وه نو د یورپ نه چې کوم خلک راغلي وو هغوی هم وکتل. هغوی د خپل نقطه نظر نه خبرې کوي چې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.
حقیقت کال سے کوئی تعلق نہیں ہے.
د امریکې د بهرنیو چارو محکمې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې د نړۍ په ځینو برخو کې د مذهبي ازادۍ د حق استعمال او د اعتقاد لرلو په لړ کې په ناانصافه طریقه سزاګانې ورکړې کیږي. برخو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري کمیشن د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای چې پاکستان کې د قانون مطابق ټول وګړو ته د برابرې حقوقو او موقع ورکړې شوی دي.
جو لوگ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں
کوم خلک چې د مذهب په نوم سیاست کوي نو د هغوی له وجې ځینې مسلې ضرور پیدا شوې دي. لکه په خاصه توګه ځینې ټولنې داسې دي چې پکې جماعت احمدیه حواله ورکړې کېدی شي چې ورسره زیاتې کیږي. خو په عمومي توګه پاکستان کې د قانون صورتحال ښه دی، داسې د اندېښنې وړ خبره نشته.
ډاکټر مهدی حسن په وینا که د آئین او قانون مطابق عمل وکړی شي نو بیا به چاته د شکایت موقع نه وي. د مذهبي ازادۍ د حق نه د سرغړونې یا پامالې په بنیاد د کتنې نوملړ یا واچ لیست کې د پاکستان نوم په داسې وخت کې شامل کړی شوی دی چې امریکې لخوا په پاکستان د وسلوالو ضد ګامونه نه اوچتولو په اړه سخت تنقید شوی او پوځي امداد یې ودرولی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ د اختلاف ختمولو لپاره د 15 دینی جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل یو کمیټه جوړه کړې ده. جماعت اسلامي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او جمعیت علما اسلام لس ډول فیصله وړاندې ل قبایلي ولس نه د ټول پښتنې غوښتنه کوي. ل پیښوره د زلان یوسف زئی رپورټ دی.
د قبایلی سیمو د راتلونکي د فیصلې د سرنګوالي په اړه د اختلاف د ختمون په غرض جوړ کړی شوی د متحده مجلس عمل کمیټي با درې ورځو کې د نننه د یاد اتحاد مرکزی کمیټه ته خپل سفارشات وړاندې کوي. جوړ کړی شوی کمیټه کې د متحده مجلس عمل د 15 وړو ګوندونو د خیبر پښتونخوا مشران شامل دي. متحده مجلس عمل له جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې، جماعت اسلامي، جمعیت علماء پاکستان، تحریک اسلامي او مرکزی اهل حدیث له ګوندونو جوړ دي. یادو ګوندونو کې یوازې جمعیت علماء اسلام فلرا منډلا او جماعت اسلامی د فاټا د راتلونکو د فیصله په سرنګوالي اختلاف لري. د جمعیت علماء اسلام د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان د خپل ګوند د ریس په اړه مشال رډیو ته ویل
منو عن منت منظور دی اختیار ختم ہوئی منہ دس رہی ہوں صوبہ کونسل یا طبقہ سٹس کو منگوئی چی سلو والو بانے منگ اختلاف نکو لیکن سلو والو آئے عوام تا پیس گئی
بلخوا جماعت اسلامی فاٹا د خیبر پختونخوا سره د ګډولو لپاره تحریک پیل کړي او سو سواری په دغه غرض احتجاجي مظاهره هم کړي دي. د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواری تر ټولو غوره لار د یادو سیمو په خیبر پختونخوا کې ګډول دي. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلا دازل د دینی جماعتونو په اتحاد متحدہ مجلس عمل کې نه ده شامل. یاد گن فاٹا د خیبر پختونخوا سره د ورګډولو ټینګ ملاتړ کوي او پاکستان تحریک انصاف سره د را روانو ټول ټاکنو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
د سینیټ یوې کمیټې ته د اطلاعاتو د مملکت وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې دوی د خبریالانو د تحفظ او ښېګړې لپاره جوړې کړې دوه قانوني مسودې تر هغې وروسته واپس اخیستي چې پرې د خبریالانو د سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وي. دوی وایي چې ټولو اړوند ادارو او د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو په مرسته به یو نوې قانوني مسوده راوړي، د کوم لپاره چې به یو وار بیا دوی ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشوره کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورٹ دی.
په دې غونډه کې د لوی پریکړې وشوې چې پکې یوه د مرکزی حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ او ښېګړې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بیرته اخیستل وو چې وړاندې پې د بیلابیلو سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلي وې. او دویمه دا چې له دې وروسته به یوه داسې قانوني مسوده جوړولی شي د کوم غوښتنه چې خبریالان او مدني فعالان کوي. په دغه غونډه کې موجود د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نتورک په پاکستان کې مشر اقبال خټک وایي چې د مرکزی حکومت په قانون کې د ښېګړې په حواله ډېرې خبرې وي، خو د خبریالانو تحفظ په اړه په قانون کې نیمګړتیاوې موجود وي. اوس به د سینیټ دغه کمیټي نوی قانون زر تر زره جوړوي چې داسې د روان حکومت د آئینی مودې ختمېدو نه وړاندې دا قانون منظور کړی شي.
په دغه میټینګ کې دا فیصله وشوه چې د سینیټ دغه کمیټي به خپل یو مسوده جوړوي او هغه مسوده بنیادي کم شیونه چې دي هغه به د جرنلستانو د چاوت سره او نور هغه سرکاري تنظیمونه چې د جرنلستان د ژوند په حوالې سره فکرمندي لري او کار کوي د هغې د مشورې سره به ډېر زر نظر کې په دې جوړول غواړي چې ولې چې دغه حکومت او د سینیټ هم ډېر کم وخت پاتې دی.
اقبال خټک زیاتوي چې تر دې دمه په پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وژل شوي دي، خو سزا هیڅ یو چاته نه ده ورکړې شوې او یوازې دوه ملزمان په ګوته کړې شوي. د فریډم نتورک مشر بیا د دې ستاینه هم کوي چې په دغه غونډه کې د خبریالانو ترڅنګ د مطبوعاتي ادارو مالکان، حکومت او ورسره غیر سرکاري سازمانونه موجود وو او ټول پر دې سلا شو چې د خبریالانو تحفظ لپاره په شریک ګامونه پورته کړي. د کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وویل چې دوی زیات نه زیات په لسو ورځو کې دا قانون جوړول غواړي، ځکه چې په سو میاشتو کې عامې ټول ټاکنې کېدونکې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت هلته د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر یوې میاشتې پورې غځولې ده. د سرحدي او قبایلي چارو ریاستي وزیر غالب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې ده. رفت انجوم تفصیل لري.
د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو اسارتیا موده تر نورو دیش ورځو پورې د غځولو منظوري ورکړې ده. د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر مشال لډیو ته ویل په دې مشوره کوي چې آیا دا موده زیاته کړي او کنه.
په نفس به بیا موږ په دې باندې مشوره کوو کنه. په موږ د حالاتو مطابق لکه موږ ته خو د خپل ملک ته سلامتۍ د بقا سوال هم دی، خو نن د حالاتو په وجه باندې د موږ ته مجبورۍ دي کنه. نو موږ دا وایو چې کله خپل ملک ته لاړ شي هغه خپل ملک د یاباد کې دا خو ډېره د دې لپاره د خیر خبره ده کنه. نو دا چې موږ کومه فیصله کړې ده دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړې ده.
بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې افغان کډوال زموږ ملمانه دي، هغوی به کله هم په زور نه استول کیږي، خو د کډوالو نه هم دا تمه لرل کیږي چې هغوی به خپل وطن ته واپس ځي. پاکستان اوس تر ډېرې مودې پورې په خپله خاوره کډوال نشي ساتلی، خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال لډیو ته وویل فیصله د هغوی د توقعاتو نه مختلفه ده، ځکه چې په دومره زیات شمېر کې کډوال په یو میاشت کې استول ګران کار دی.
پاکستان حکومت تر اوسه پورې زموږ مهاجرینو ته ځای ورکړی، دېرش کاله دېرش کاله موږ د هغې نه شکریا ادا کړو. کومه فیصله چې د ګورنمنټ آف پاکستان کابینټ کړې ده تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلې ده چې زموږ د خطره غیر متوقع ده. یعنې داسې نه وه ځکه چې کوم چې په ترکیه کې په استانبول کې دوه هفته یا درې هفته وړاندې کومې خبرې شوې وې او کوم نیتونه سره څرګند شوي وو، هغه ښکاره وه. پاکستان حکومت په دې کې دا خبره وکړه چې موږ 2013 د دسمبر 13 تاریخ خبرو اصول فیصله کوو، لیکن کابینه په دې اړوند باندې فیصله کوي. په دې هکله به انشاءالله زمونږ مشران چې دي، زمونږ مهاجرین وزارت چې کوم دی، دارنګ زمونږ سفارت چې په اسلام آباد کې دی، او نور چارواکي دي، په هغې نه دوی سره خپل موضوعات شریکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر تر مخه کال 2018 کې 15,000 رجسټر شوي کډوال په خپله خوښه د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي، او د 2,00,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پېښور افغان کونسلګرۍ تر مخه بلخوا کډوالو د رجسټر کولو مرحله هم روانه ده چې پکې تر دې دمه 15,000 پورې افغان کډوال رجسټر شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له ګل آیاز اورو.
امریکای حکومت وای د وسلوالو ضد پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالر فوجي مرستې زندگی دا خبره د بارنو چارو ضد غذای وایان دي. هیدر نو واټ تیر ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وکړه. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د سرغړونو پالیسیو په سر کې په هغه هیواد د اندېښنو په لیست کې اچولی. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشال اړیکې ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بې بنیاده دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بیگانه وخت د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پېښور په مرکز اسلامي کې متحده مجلس عمل غونډه بیګا شوې چې یاد کمیټه به په درې ورځو کې دننه خپلې سفارښتنې وړاندې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبریالانو ښېګړې او ژوند خوندي ساتلو لپاره د یو نوي قانون جوړولو پرېکړه کوي. دا خبره بیګا د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د سینټ لیوی کمیټې ته کړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل د تیر ماښام برید کې د ولډر شو کسانو شمېره 1300 ته رسېدلې. دا پېښه بیګا شاوخوا وطني بجې د مکریانو په سیمه کې شوې. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو دا برید په سختو ټکو کې غندلې. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کېږي روانه ولې ته دې غونډه غوښتنه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شوي. د 2000 کورونو برېښنا یعنی بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل درې کې لیکي چې د پاکستان معیشت کې کرکیله د ملا د تیر حیثیت لري، خو المیه دا ده چې زموږ په ملک کې ډېر اخته توجه نه ورکړی کیږي. ادارې کې راغلي چې زمینداران دا شکایت کوي چې په سرکاري کچ مقرر کړی شوی نرخ ورته نه ملاویږي. ادارې وایي چې دا د غنی د فصل موسم دی او د ملک هرې صوبې زمینداران په احتجاج دي، او بیا د سند صوبې صورتحال په دې د اندېښنې وړ دی ولې چې ټاکل شوی نرخ نه ورکول له وجې زمینداران درنه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د میلیونو د مالکانو وینا ده چې ورسره په ګودامونو کې د تیر چینی موجوده ده، او د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا ورته رعایت نه ورکول لوجي دوی بهر ملکونو ته چینی نشي لیږلي. ادارې په وینا چې موجوده حالاتو کې دا حقیقت مخې ته راغلی چې د میلیونو مالکان نه یوازې رعایت اخستو سره ګټه کول غواړي، بلکې زمینداران نه په کم نرخ فصل هم اخستل غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې دا په زمینداران ظلم دی ولې چې د هغوی ژوند په دې فصل روان دی. صوبایي او وفاقي حکومتونه دي د دې معاملې جاج واخلي او معامله دې هوار کړي، زمینداران ته دې پوره معاوضه ورکړي شي، او یو داسې کړنلاره دې جوړه کړي شي چې په راتلونکي کې دا صورت حال نه وي. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپلې درې کې لیکي، دا څومره د افسوس وړ خبره ده چې د بې تعلیمه خواریکه خو زمیندارانو استحصال په ریاستي کچ کیږي. ادارې زیاتوي چې پاکستان یو زرعي ملک دی چې پکې زمیندارانو ته زیات سهولتونه ورکول پکار وو، او دا حقیقت به چاته نه وي معلوم چې پاکستان کې د کرکیلې پالیسۍ د ذاتي مفاداتو ښکار شوي. ادارې کاږي چې د غنی د زمیندارانو د ټولو غټه مسله دا ده چې هغه خپله په مارکیټ کې فصل نشي خرڅولی. ادارې وایي پکار ده چې حکومت د زمیندارانو د دې مسلې هواري وکړي. مشرق رسپانه خپلې درې مشورې کې لیکي چې د چارټرډ اکاونټنسي په امتحان کې د 400 زده کوونکو د یو سل اویا ملکونو په زده کوونکو کې په وړومبي نمبر راغلي چې د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو قابلیت او د صلاحیت ثبوت دی. ادارې وایي چې یو خوا دا د خوشحالۍ خبره ده، نو بل خوا د افسوس خبره هم ده چې زموږ د دعوو باوجود د قابله خلکو قدر نشته. ادارې زیاتوي چې زموږ د ملک ډېر داسې قابل ځوانانو ته د خپل روښانه راتلونکي لار نه ښکاري او یو روایت جوړ شوی چې دغه ځوانان د ملک نه بهر روزګار کولو ته ترجیح ورکوي. ادارې په وینا چې دې ځوانانو ته داسې موقع نه ورکړی کېږي چې هغوی د خپلو صلاحیتونو څخه کار واخلي، نو هغوی د مایوسۍ له وجې بهر ملکونو ته ځي او ځینې ځوانان دې لپاره د قانون خلاف ورزي هم کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیان او په پاکستان یې د اغېز په اړه لیکنه کړې. هلته امریکایي وال سټریټ جرنل له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په ګټو او تاوانونو بحث کړی او وایي اسلام آباد باید د سخت دریځو ډلو پر ضد سم اقدامات وکړي. احمد شازمی د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې پیل د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال لومړي ټویټ څخه کړی چې لیکلی و امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.8 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د مقالې په خبره پاکستان په ځواب کې د تیر په څیر دریځ خپل کړ او د ټرمپ له تورونو یې انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم وروغشتي او هغه ته احتجاج ثبت کړ. مجله لیکي قسم د ټرمپ ټویټ په امریکا او هند کې وستایل سو، خو د ټرمپ په اداره کې ځینو مسؤولو چارواکو ستراتیژي جوړاوه چې د دې بیان شدت څنګه کم کړي. په هغه ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان سپیناوی وکړ چې امریکا پلان نه لري چې دا وخت د 2016 مالي کال پوځي مرستو په لړ کې 255 میلیونه ډالر خرڅ کړي یا یې پاکستان ته ورکړي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان په اړه د ټرمپ په تګلاره کې ډېر څه نوي نسته چې دا هغه دوه لاملونه دي. لومړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ایسارتیا او دویم دا فکر چې د امریکایي مرستو پرته پاکستان څومره ډارونکي کېدای شي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان باید د امریکا اوسني اقدامات جدي واخلي. امریکا د پاکستان پر بندرونو او سړکونو تکیه کوي چې خپل درانه توکي افغانستان ته داخلي یا راوباسي. د ورسپانی په خبره له روس او ایران سره د امریکا د زیاتېدونکو ترنګلتیا له کبله د منځنۍ آسیا لارې هم غیر عملي ښکاري. بلخوا چین د پاکستان غیر مشروط ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د 55 ارب ډالر پانګونه اجمنه کړې ده. که چیر پاکستان پر بیجنګ تکیه کولو ته زیات مجبور کړل سي، نو کېدای سي د چین ځواکونو ته تر ګوادر او نور ستراتیژیکو اساسو رسایي ورکړي. خو د مقالې په خبره د تصویر بل اړخ بیا دادی چې کچیر امریکا له پاکستان سره اړیکې سخت نه کړي، نو دغه هیواد به د مذهبي سختدریزم لاټړ جاری وساتي. ورسپانه په پای کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خواني سفیر جان بولټن په تیر کال اگست میاشت کې په همدې ورسپانه کې لیکلی و لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کوي چې ترسو د حکومت کنټرول په لاس کې وانخلي، همدا ډول پکار ده چې اسلام آباد د سختدریزو لمنګلو وساتي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په ایران کې حکومت ضد مظاهره دویمې اونۍ ته داخله شوې. دا غیواد په یو شمیر خارونو کې مظاهره روانې دي، خو د تیرو ورځو په شان یې رپورټونه نه ورکول کیږي ځکه چې ایران په ټولنیزو رسنو او انټرنیټي شبکو بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له تهران نه غوښتنه کړې ده چې د ولس د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي ورکړي. عصمت ساروان معلومات لري.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرې دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې بندې کړي او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګنده نه ده چې آیا ولسي پاڅون پراخ شوی او که ورو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس لږ 2 تنه پکې وژل شوي او تر 0 ډیر نور نیول شوي، په نږدې یوه لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چیلنج ګڼل کیږي. د آزادی اروپا راډیو ته د ایران له تهران، کازیرون، مالایر، نوشهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي، خو د هغو د نیټې او کرتو په اړه څه نشي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول، ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمېر شهرونو کې مظاهره چانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی چې ایرانۍ ده، له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو 8 کلونو کې ستاسو غوښتنې نه وي اوریدلې، ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري، څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یوه ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشتر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
دا د اسمت ساروان ریپورټ. د امریکا مرستیال ولسمشر هوټ خودلی چې د ایران له حکومت ضد مظاهرو کوونکو سره بودریږي. مایک پینس د امریکا غږ له خبریالې ګریتا فان سوسترین سره په مرکه کې ویلي ولسمشر ترامپ د ایران له زړور ولس سره ولاړ دی. دا مرکه چې قاسم خان مندوخیل یې ترجمه کړې، پکې له پینس نه سوسترین د ایران مظاهرو په اړه پوښتلی چې د واشنگټن دریځ څه دی.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is
ترټولو لمړی او مهمه خبره دا ده چې ایران په نړۍ کې د تراګری پاللو د سر سر هیواد دی. د غریاست نه یوازې د خلکو بشري حکومت تر پښو لاندې کوي، بلکې ګردي سیمې ته تراګران مستوي او پرله پسې یو لوی خطرناک نکرارون کې ځواک یا قوت ګرځېدلې دي. په خپل واد کې د بدلون غوښتلو لپاره د راپاتسي دیلی ایرانی ولس دی مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو ازادۍ پلو په درنستر ګوري. او زه باید دا هم ووایم چې په 2009 کال د زرغون انقلاب پر مهال د یو امریکایي ولسمشر لخوا چوپ پات کېدل او په نن وخت کې ډیر توپیر دی. دا ځل د ولسمشر ترامپ لخوا په ډاګي زملاتړ سره احتجاجونه په سیوا کې دودي او زما په فکر په نړۍ کې د ازادۍ تر ټولو د لوی مبارز په توګه دا د امریکا له رول سره سم کار دی.
دغه رنګه حالات په 1956 کال کې په هنګری کې هم ول، کله چې خلک راپاڅېدل او تش زباني ملاتړ ورسره سوی و. بیا په 1991 کال د کوردانو په وار هم ولسمشر جورج بوش هم دغه شان وکړل، او څنګه چې تاسو ویل کانګرس ګام واخیستو نو هلته ولسمشر اوباما غبرګون وشوت، خو د زباني ملاتړ هغه نتیجه نه راځي چې په کار و. آیا دا یو موقع ده چې امریکا عملی ګام پورته کړي ځکه چې ایرانی ولس لار کوڅو ته راوتلی دی؟
که چیرې د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره خپل پاڅون جاری ساتل غواړي او هغه راډیکاله نظریه ردوي چې څو لسیزې وړاندې دغه هیواد نیولی او له ایران نورو هیوادونو ته تراګري خوروي، نو امریکا او په نړۍ کې ډېر هیوادونه به یې مرسته وکړي. تیری ادارې نه یوازې هغه وخت کله چې د ایران زړور ولس جمهوریت غوښتو خاموش خپل کړی و، بلکې د ایران ورانون کوي اټومي تړون یې هم ومانه چې ولس مشر ترامپ یې له تصدیقولو انکار کوي. زما هیله دا ده چې د ایران په کوڅو کې راوتلی ایرانی ولس پوهیږي چې د ولس مشر ترامپ په شتون کې دوی یوازې نه دي، امریکایي ولس له دوی سره ولاړ دي. زه خپل د بارنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی موږ ټول به له ایرانی ولس سره ولاړ یو. دا به تر 9 کال پخوا ډیره بدله دورای وي. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د امریکا خلک له جمهوریت پلو ولس سره ولاړ دي. موږ غواړو چې هغوی یو آزاد او جمهوری سباون ترلاسه کړي. موږ غواړو هغوی له هغه رژیم خپل ځان آزاد کړي چې ګډ دی نړۍ ته خطر جوړ کړی دی.
د ایران ولس به څه تمه ولري چې آیا ولسمشر اټومي تړون تصدیق کړي او کنه؟ په ایران کې خلکو ګڼل چې له دغه تړونه به د هیواد اقتصاد ښه شي، خو داسې ونه شو ځکه خو دا احتجاجونه پیل شوي دي. څه به کیږي که له ایران سره سوی تړون
ماتیږي. تاسو څه وینئ چې په ایران کې خلکو سره سره روان دي؟
ولسمشر دا په ډاګه کړی چې دای له ایران سره شوی اټومي تړون بیا نه تصدیق کوي. گریٹا ستا نکتے ترا گرزم زینی نور پریکڑی دی چی کول بوی. اولس مشر پر دی غور روان کڑی دی چی اقتصادی بندیزو نواخلو که جاری وساتو. پا دی عرب در روانی میاشتی پا نمائی که پریکڑا وسی.
تا سو چا فکر کوی بندیزو نو با چا نتیجی راوڑی؟ زد بندیزو نو خلاف نیم. زغوارم بندیزو نو دی پا میانمار هم ولگیجه. خو آیا دا ایران پر زد لبندیزو نو سر با پلارو که پا احتجاج راوتلی ولست
موږ ګڼو د بندیزونو پالیسی نه یوازې په ایران کې کار کوي بلکې په شمالي کوریا باندې هم ډیر اغیز کړی. موږ له خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوو چې له نویو شرطونو سره نوی تړون وکړو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند په آسام ریاست کې چارواکو خلکو ته د پیژن پاڼو یا شناختی کارډونو د تصدیقولو امر کړی. چارواکي دا ثابتول غواړي چې آیا هلته اوسیدونکي له 1971 کال مخکې هم هلته اوسیدل او که نه. رویټرز ایجنس زیاتوي چې که د آسام کورنۍ د خپلو اسنادو تصدیق ونه شي کړي نو بیا به هندي وګړي نه ګڼل کیږي. ګلیاس له معلوماتو سره.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند آسام ریاست مسلمانه میرمنه مرزینه بیبي نوم د هندي وګړو په نوي فهرست کې شامل نه دي نو ځکه هغه د یو هیواد وګړي هم پاتې نشوه. خو نوموړي سره د ووټ اچولو کاټ شته او په 2016 کال کې په ریاستي انتخاباتو کې رای هم اچولې وه. مرزینه خبری ایجنسی ته ویلي دي چې حکومت دا ګمان کوي چې هغه بنگلاديشي ده خو هغه دلته زیږېدلې ده. خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند بھارتیہ جنتا پارټي د 2016 کال اپریل میاشت کې د آسام ریاستي انتخابات ګټلي ول او کمپاین پر مهال یې د مسلمانانو کډوالو پر ضد د کاروای ژمنه کړې وه. آسام ریاست ته له گاونډي هیواده بنگلادیش نه زیات کډوال ورځي خو د بشري حقونو فعالان وای په دې کمپاین کې مسلمانان په هدف کېږي چې هندي وګړي دي. خبري ایجنسی کې د واکمن بھارتیہ جنتا ګوند مرکزي ویان په دې اړه له تبصری ډډه کړې. د آسام ریاست ټوله آبادی 2.5 میلیون ده چې ډېرې یې مسلمانان دي. خبري ایجنسی کې د وګړو شناخت رجسټر کولو قومي ادارې په دې حواله لیکلي چې په آسام کې د شاوخوا 19 میلیونو کسانو د وګړیتوب تصدیق شوی او په راتلونکو ورځو کې به د نورو تصدیق هم کوي. د دوی په خبره په جولای میاشت کې به می فهرست خپروي. د یاد ادارې یو مقامی دفتر په خبره د مسلمانانو اکثریتي علاقو کې 1,000 کسانو د تصدیق لپاره اسناد جمع کړي ول خو یوازې د 4,500 کسانو تصدیق شوه دي. خو چارواکي وايي په ریاست کې هیڅ چا سره مذهبي تعصب نه لري او د قانون مطابق ورسره چلند کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غږی اوس وخت شوې دی د هفتوار مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې ورته وښو. مشال
ریډیو خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو نادانو بی وساو ناتوانو اوریدونکو دا رادیو کمال دی او دا تاسو ته چې دا وخت مخاطب دی دا بیا تاسو ته معلومه ده چې گرگین جمال دی. د هر چا خپل سرنا او ډول دی د هم خپل مرلی او نال دی. هر خبرې لکه کودال دی نیمه ورځ کار دی او نیمه هرتال دی. شوقی د مال دی ډالر دی که ریال دی او د ورته اچولی جال دی درنه د کارتال دی د پکی اچولی دمال دی په لاس کې رومال دی جوړ کړی جنجال دی او نن سبا هغه سړی کمال دی چې جوړ کړی جنجال دی او په لاس کې کودال دی. که په چا جایزه خبره منی او که ناجایزه بس روډ بند که لس رکشی څلور ټرکونه او 14 موټرسایکلونه وسیزه 14 کسان ژوبل که او 40 کسان که د هغو خوښه وي او که نه د جنت ټیکټ ورکه. بس کا حکومت وی کرے آیت کا پولیس وی کرے انجر ٹول بازارے ہم در تک یو منتن ہم خو گورے الکا تاسو چرتا دا غلطی ہو نہ کہ پتاسو سیدا بمبار دے ڈرون دے یلغار دے دا سہولتن خو د یو سو خاص مخلوقات د پاره دی چې په جنتی صبح کې اوسیږي دا غوی سره خو ټوله د شپې لې په جبه خبره کیږي زمونږ ستاسو سره خو بس د ګولې په جبه خبره ده هاو هلته کرکټ دے دلته گرگیټ دے هلته د میټرو بسونو کتار دے دلته هر از بمبار ده هلتا مجره ده دلتا فاتیه ده هلتا ترکی ده و دلتا غرک غرکی ده هلتا کار ده کاروبار ده دلتا هر یو بیروزگار ده هلتا کلم ده و دلتا توپک ده نوزو ده ملک ناپرسان ده خدای خوارکری صوبه ده خدای خوارکری برخی فاتی و خدای خوارکری و سیدون کی تا غرکو ترک تکر تکر و خوار و زار بستر پسر بادری سیبتا چی توتکه ده و وقت خپل سورنا او موصف خپل ډول ورته وی خو افسوس چې بی لمونګه نه د دوی ډول څوک اوري او نه سورنې ته غوږ نیسي
لکه دا تاسو ترکی ولی نه کوی ټوله دنیا د مځکې نه سپوږمۍ ته او د سپوږمۍ نه تروږمۍ ته وختله او تاسو له هغه زوړ پټکې هغه زوړ سوټۍ او هغه زوړ د نسوارو ډبې
تو تکو جانی مونږ ترقی ته څوک پرېږدي مونږ خپل نغري خپل سبزي خپل کلي او خپل خټکي ته څوک پرېږدي ترقی د چا په یاد
نه نو دا تاسو د تعلیم ولی نه کوی بس ژړ پټکي مو تړلې دي ټول ملکان یاست وای نه په کور کې کوک نه پیاز ارژی دواز
های های کور ودان هم نن سبا دغه راته وای وای څنګه ناست یې لکه خان د وړو مټ نشته ماښام تو تکو زیړ پټکي اوس پاته چرته دي د بنو دوړو او د دونو داسې وهلې دي چې زیړې اوس کم تورې زیات دي او
او هو زوایا ما چې ټوله دنیا په مخ روانه ده او تاسو په شا ولی را روان یاست
په شا نه تو تکو بسترې په شا روان یو کور خو لاړو ګور معلوم نه دی های های س زمانه وی د میر علی هوټل به وو شنې او توري چای به وي ملکان به وو لازمي او مهمه خبره خدا و چې تربوران به وو چې هغه به په جیب کې راغلو ما به لینډ کروزر رانیولو چې هغه به دوه ګډانه لال کړو ما به دوه غویانه لال کړو
او چې هغه به دوه انسانان
نه 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 تو تکو د انسانانو د پاره بیا وروسته نور راغلل او داسې راغلل چې کور زمونږ اور دوی پکې بل کړو جرګې زمونږ وي او فیصلې دوی شروع کړې
دا ټوله د سادګۍ سبب و تعلیم تاسو نه پرېښود روډ تاسو نه پرېښود
وم په روډ کې زما څه قصور چې په ړومبي ځل فیرنګي روډ جوړولو زمانې کور ته ودرېدو وای هلکه دا روډ به نه جوړوي فیرنګي ورته وی چې ولې وای های ده ورته وی چې مڼه په دې باندې زمونږ خرس لپیږي دا سازش دی بیا فیرنګي ورته وی چې ټیک دی ټیک دی اوکې اوکې ترین به در جوړ کړم په دې باندې مولانا صاحب راوغورځېدو وینا قسم دی کې جوړ کړي هغه وی وای های گای مولانا صاحب ورته وخندل وی ستا څه خیال دی زه نه پوهېږم ته زمونږ په خلاف سازش کوې هغه وی څنګه سازش مشتر مولانا مولانا وی په اوښ او خچر سفر سنت دی او په ټرین او موټر کې ګناه او مصیبت دی
نه نه اوس ملک دی که خان میا دی که ملا اوس ټوله په موټرونه او په ټرین کې سفر کوي
همدغه تپوس خو ما هم ترې نه کړی و
اخه نو دی څه ځواب در کړلو
دوی ویل دا مو مسلمانان کړلو نه وینې په لاهور کې ګرین بس دی که یلو ټرین دی موټر وی دی که سولر بجلیګر ټوله مسلمانان دي
نه نو دا تاسو ولې سولر او بجلیګر نه لګوي
های های ولی مو په وجنې داغه په باره کې خو 15 کاله وړاندې فتوا جاری شوې ده وای دا مکوي الکل مر کمزوري کیږي که دا المر راول وې دو بیا به څکو
ایتا پریک دا مرا دروغو نما وایا
نه دا پړومبي زل چې لوټ سپیکر راغلو دوی نه ول چې په دې کې شیطانان دي چې ریډیو راغله دوی نه ول چې پیرانان دي چې ټی وی راغلو دوی نه ول چې دی باندې الان کې په ټی وی کې دی باندې شیطانان وي.
اے خبردار چې د ټی وی خلاف یو خبره مونږ نه کې هو
خه دا بیا ولی
په اصل کې زه په خپل حال ته روانه یم. ایران خان او میخ رشید دواړه فری دي نن سبا، بس ته دی به مرکی وی او سما به لفافی وی.
نه نه ما هم د ټول ټی وی والا خبره نه کوله، خه خلګم شته په ټی وی کې دانه دانه.
نه دا تاسو د خپل مطالبات د پاره درنولې نه ورکوي. لاهور او اسلام آباد والا درنایانو خپل مطالبات هم په ومنل او نوټونه هم وګټل،
بلکې د دین علاوه یو بل نیک کار هم وکړلو. تو تکو خلګې ډبل مسلمانان کړل.
ډبل مسلمانان څه مطلب؟
ولی په سمره وزیرانو یې دوباره کلمې نه ویلې.
ای دا خو زه درته وایم، نو تاسو درنولې نه ورکوي، اوم به خدای وګټي او اوم به خورما.
ولی لپاسه بمبار او لاند الغار را باندې کوي. هلته درنه هم الاو دي، جلسه هم، ډانس هم الاو دي، اتن هم، شور هم الاو دي، ماتم هم.
یو یو دا سوای
صحیح وای.
اوه څو ځلې مې ورته ویلي دي چې په هر حمام کې نه ویلي کلی چې په حمام کې سیاسي گفتگو او د حجام مخ کې تو سخت منادي. خدای بیا هم سرونه نه خلاصوي. هو تاسو هم هر ځای داده نسوار تو او د توربرونو په مابین کې اورونو ته دا پو پرېږدی او سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ته راځي.
زمانم پالی 420 دی، کمو بخت بندوی او کمو لاس تنگوی نو دما سره رابطه اکنه. هاو
پالی سیب زیور نه لرم، سره می دیر ظالم دی، نه می غاله گیشتا، نه می نت گیشتا، نه بنگری لرم، نه می اوگیشتا.
خاند دی خراب پنشا، دنن سبا پا دی گرانی کی او دا ملک ناپرسان پا دی بی امنی کی دا شیون دا چا پا یاد دی. خلق پا بینده پسی ایران دی، پا توری پسی سرگردان دی او دا او گی او نتکی غواری. ولی خپل سلی پا غوا کارانو غوا کوی.
صایب ولا باغونه مې چنجانو وخوړل، سبزي او کدوګان مې غواګانو وخوړل، دا زموږ په علاقه کې به د امن کله راځي یاره؟
ښه اوس د امن در په یاد شو. د کومو قومونو عقلونه چې د بل په جیب کې او قسمتونه د بل په جیب کې پراته وي، هلته امن څنګه راتلی شي؟ په خېټو کې د بل مال په مابین کې هر وخت جنجال، په کور کې غال مغال، د ببر زمری نه جوړ شولې زوړ چغال او غواړې ښه حال او احوال. اے پام کوه چې بله واري ونه پختې حال او چال، بند که فون او شروع که دمال.
ګرانی مور جان ماشوم تو خو ما تډیر یادېږي، داستا للو للو او خو خو ما تډیر یادېږي. خو زه څه وکم درنه لرې غریبې وړیم، کله د چان کړم خپلې بې وسې وړیم. ګرانی مور جانې، ګرانی مور جانې، ګرانی مور جانې، ګرانی مور جانې. ډیری دعا گانی کوا، دزړه دنیا می خرو خان خندا گان کوا مور قسم دے زخو بی لتا نیم گڑے یما چی راستا یاد می زڑکی نوی بیا خو مڑے یما شم پا جڑا چی را پایا چی ہا تیر وقتونا باور می نشی چی زمان بشی ہیر وقتونا چی بکو سکی آواز اکڑو بنجاری مور جانے تا بہما سکڑو سمدستی مور جانے زائر بنگشیم کرمی وال کرم ہاری مور تا سلام دیر دخلو سو حیا ڈک پختنی خور تا سلام گرانی مور جانے گرانی مور جانے گرانی مور جانے شمان والا کبھی شور چسے پیارا بڑی زب پمنڈ منڈا ورغلم سودا تموری بیا با واپس پجڑا رغلم استا خوا تموری تاب ویل بچی اولی جاڑ سا کی صدا ما با ویل مور جان دا سی عجیبا کی صدا تاب ویل